یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم دا سادی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو تور پوری کړی دی چې د ملي شورا اوسنی ساتونکي له ځینو وکیلانو سره لاس لري باید غمی وخوړل شي. خو مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالیس خور.
ځینې افغان سیاستوال به سبا په پاکستان کې د سولې په یوه کنفرانس کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لار موندلې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د امریکا ولسمشر په ایران د پوځي برید پلان تایید کړی وو. ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې یوه کنفرانس ته وربلل سوي دي. دغه سیاستوال سبا شنبه د پاکستان د پنجاب ایالت په بهوربن شارګوټي کې په داسل کې سره جرګه کیږي چې په پام کې د راتلونکي اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی ورځپاڼې وایي چې په وربلل سو سیاستوالو کې د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دی. دغه ګوند یو لوړ رتبه غړي غیرت بهیر د پنجشنبې په ورځ د پاکستان له ډیلی ټایمز پانی سره په خبرو کې تایید کړی چې حکمتیار به د خپل ګوند د یو هیات مشري کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانه وایي چې د افغان سیاستوالو شمیر ډیر شو تر رسیږي چې په هغوی کې د سولې علي شورا مشر محمد کریم خلیلی، د ولسمشری کاندید حنیف اتمر، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور او نورې څیرې شامل دي. ویل سوي چې دغه غونډه د لاهور د سولې تحقیقاتي مرکز لخوا تنظیم شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی را روانه پنجشنبه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د سولې ولسی حرکت نن مازیګر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی به په غونډه کې ولسونو هم وغواړي.
په غونډه کې به د جګړې لشکرو اړخونو څخه وغواړو چې نور جنگ پای ته ورسوي، او تر څنګ پر ولسونو غږ کوو چې نور باید چوپ پاتې نه سي. هر څونه چې ولسونه چوپ پاتېږي په هغه اندازه جګړه مخته ځي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې پر خلاف او د سولې په ملاتړ غونډې کړې دي. د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لار موندلې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د فوټسال تر شلو کلونو د کم عمره لوبغاړو ټیم د آسیایي لوبو په لړ کې د اول وار لپاره پایلوبې ته لار پیدا کړه. دغه ټیم د پنجشنبې په ورځ انډونیزیا ته 4-3 په مقابل کې ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فوټسال لوبډلې له روزونکي عبدالرزاق مومریک سره ټلیفوني خبرې وکړې او دغه پرمختګ مبارکي ورکړه. د فوټسال ټیم روزونکي عبدالرزاق مومریک د فیسبوک پر پاڼه په خپل ویډیو پیغام کې وویل:
با اینکه بازیکنای ما از لحاظ بدنی تحلیل رفته بود، از لحاظ خوی جسمانی تحلیل رفته بود، مگر ما بیشتر از توان خود تلاش کردیم. امی وعده را میدیم که دوباره در فاینال انشالله برای دفاع از عزت، دفاع از غیرت افغانی خود باز به میدان بریم.
د افغانستان د فوټسال تر شلو کلونو کم عمره لوبغاړي به سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره پایلوبه یا فاینل مسابقه وکړي. دغه سیالۍ د ایران په کوربهتوب په تبریز ښار کې روانې دي. افغانستان د انډونیزیا تر څنګ تایلند او هانګ کانګ ته هم ماتې ورکړې، یوازې له ایران څخه په لږ توپیر ماتې خوړلې ده. بلخوا د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي. د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو به دغه مسابقه د انګلستان په ساوت امپټن لوبغالي کې وسي. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې خپل تیر 15 مسابقې بایللي د جدول په پای کې دی، خو هندستان چې 4 مسابقو څخه 3 ګټلې یوای د باران لقبل نه دستوي. د کرکټ نړیوال جام د مسابقو په لړ کې نن د ماپښین پر 2 بجو د انګلستان او سریلانکا ترمن مسابقه کیږي. دغه مسابقه د لیډز په لوبغالي کې ترسره کیږي. نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو. خو رسپانې زیاتوي چې ولسمشر وړې مشپه په ناڅاپي توګه دغه پریکړه بیرته لغوه کړله. د امریکا دغه معتبر رسپانې وایي چې په سپین ماڼۍ کې تر سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویورک ټایمز رسپانې دا راپور د 2 داسې امریکایي چارواکو که په حواله ورکړي چې یا یې په دې خبرو کې برخه درلوده او یا ورڅخه خبر وو. په راپور کې دا هم ویل سوي چې دغه بریدونه د جون د 28 نیټې یعنی تر نن سهار مخکې پلان سوي وو، څو د ایران د پوځي پرسونل او د ولسي خلکو مرګ ژوبله کمه کړی سي. د امریکا د هوایی چلند ادارې د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتنې د ایران د فضا پر یوه برخه منع کړې دي. د امریکا د ملکي هوایی چلند چارواکو د یوې بیړنۍ خبرداری په خپرولو سره د ایران د اوبو له پاسه د امریکا هوایی شرکتونو الوتنې منع اعلان کړې. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کېږي چې ایران د امریکا یوه بې پیلوټ الوتکه چې څارونکې وه نسکوره کړه. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتنې دي د هرمز پر تنګي او د عمان د خلیج پر اوبو الوتنی نه کوي. د دې ادارې په وینا دوی په سیمه کې د هغو پوځي ستونزو په اړه اندېښنه لري چې د ملکي هوایي چلند د ګڼې ګوڼې یوه مسیر ته نږدې دي. او د جاپان پوځ وایي چې د دې هیواد جت الوتکې وروسته له هغې تحرکاتو ته مجبوره سوې چې د روسیې دوو پوځي الوتکو د دې هیواد پر هوایي حریم تیری وکړ. د جاپان دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د روسیې د بمباري دوی TU-95 ډول الوتکې د دې هیواد جنوبی ټاپوګانو ته نږدې سوې او د جاپان پر خوایي الوتنې ته دوام ورکړ. د لامې په حواله یوه له دغو الوتکو څخه دویم ځلي د دایټو په ټاپوګانو کې د جاپان هوایي حریم ته واوښته. دایټو ټاپو د توکیو ښار په جنوب کې پروت دی. د روسي پوځ په دې اړه تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي دا تور پوری کوي چې د ملي شورا یو شمېر ساتونکي له ځینو وکیلانو سره پټ لاس لري.
د ولسی جرګې له سلو نه زیاتو غړو پوښتنه دا ده چې د حکومت د لوري نه یو ځانګړی کته باید په ولسی جرګې کې تر هغه وخته پورې ځای په ځای شي.
د پکتیاوالو له یوې ژمنې مو خبرو.
هر څوک چې په دې ونې د کول وکړي هغه ته جرمه ټوکل شوی دی.
حکومت ته څه پکار دی چې اوس باید څه وکړي؟ په دې اړه په خپرونه کې تفصیل درکو. د نورستان خلکو هم خپل ځنګلونه ساتلي دي خو په کونړ کې وضعیت داسې نه دی.
موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي.
په دې خپرونه کې مو د فضا په لور د هند له نویو پرمختګونو هم خبرو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د غړیو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي تر ختمېدو پورې باید یوه ځانګړې امنیتي قطعه وګمارل شي چې په تالار کې دننه وضعیت کنټرول کړي. د دغې جرګې د اداري پلاوي یوه غړي ازادي راډیو ته وویل روانه اونۍ یو شمېر غیر مسؤول کسان د جرګې تالار ته ننوتل او ځینې وکیلان یې ووهل. خو د جرګې ځینې غړي بیا وایي د ځانګړې امنیتي قطعې د ګمارلو اړتیا نشته او وکیلان باید روان وضعیت په خپله کنټرول کړي. لکابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تېرې چهارشنبې د ورځې د نښتو په دوام د دغه جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې په هغه ورځ یو شمېر وسلوال ورزشکاران د جرګې تالار ته ننوتي او ځینې وکیلان یې وهلي دي. د دغه جرګې د اداري پلاوي موقت غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل د دغه کسانو د پیژندنې لپاره ارزونې روانې دي او کوم تصویرونه چې د تالار د کمرو په ذریعه اخیستل شوي امنیتي ارګانونو ته به ولیږل شي. ښاغلی قلاتوال وایي له دغې پیښې وروسته شاوخوا سلو وکیلانو وړاندیز وکړ چې د دغې تاوتریخوالي تر پای ته رسېدو پورې باید د امنیتي ځواکونو یوه ځانګړې قطعه وګمارل شي چې د تالار امنیت ټینګ کړي.
داخلي او په وکیلانو باندې گزارونه هم کړی دي. جریان ټول په امنیتي کامرو کې سخت دی. خدای مکړه په یو بل وسلوال تاوتریخوالي موضوع نه وړي. د ولسی جرګې له سلو نه زیاتو غړو پوښتنه دا ده چې د حکومت د لوري نه یو ځانګړی قطعه باید په ولسی جرګه کې تر هغه وخته پورې ځای په ځای شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسی جرګې د دارالانشاو د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره چهارشنبه د جرګې د غړو ترمنځ نښته وشوه او د ښاغلي قلاتوال په خبره چې یو شمېر وکیلان پکې ووهل شول. دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د میرحمان رحماني پلوي وکیلانو غوښتل چې نوموړی د جرګې د رئیس پر څوکۍ کېنوي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر اختلاف له شاوخوا څلوېښتو ورځو راهیسې د میرحمان رحماني او کمال ناصر وسولي ترمنځ روان دی. تېره ورځ یو لوړ پوړي دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که د ولسی جرګې د غړو ترمنځ روان تاوتریخوالی پای ته ونه رسېږي ولسمشر به دغه قضیه سترې محکمې ته راجع کړي. خو د ولسمشر ویان هارون چخانسوري دغه ادعا رد کړه. ورته وخت کې د جرګې ځینې نور غړي وای د جرګې غړي باید تاوتریخوالي ته لاړ نشي او د ځانګړي قطعې د ګمارلو اړتیا نشته. د جرګې غړي عرفان الله عرفان آزادي راډیو ته وویل
زما مناسب نخواد بود از دیدم ما وکلا خود
د بوبل زما له نظر دا مناسب نه ده چې ځانګړي قطعه د وګمارل شي. موږ وکیلان په خپل مسؤلیت لرو چې تاوتریخوالي کم کړو او یوې نتیجې ته ورسیږو. هیله ده ټول د خلکو اندېښنې او حساسیتونه درک کړي او د نفاق مخه ونیسو. دغه تاوتریخوالي په داسې حال کې دوام موندلی چې د ځینو وکیلانو په خبره تر اوسه څه باندې 100 تقنیني سندونه د جرګې له لورې د تصویبولو لپاره پر ځای پاتې دي. ښاغلی عرفان هیله ښیي چې د جرګې غړي په نږدې ورځو کې یوې نتیجې ته ورسیږي او روان تاوتریخوالی ختم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په انټرنیټ کې هم په azadiradio.com کې نیولای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل ویني راپور کې د هیواد امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کوي. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو د ونډې لنور کول نیولې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پوري د دې ماموریت بیلابیلو نیمګړتیاو ته ګوته نیولې ده. د دې راپور نور جزئیات له احمد تکلاور.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحده ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پر راپور کې څو مهم ټکي یاد شوي دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوي دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامدار، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یو مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړیتوبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وایي د ډیرو زیاتو سرتیرو د تېښتې، هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړای له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
¡Viva la libertad! ¡Viva! او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شید.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د پوځي بریدونو امر وکړ خو بیرته یې لغوه کړ. دا خبره نیویارک ټایمز په یو راپور کې کړې ده. د امریکا ولسمشر وروسته له هغه چې ایران د امریکا یو بی پیلوټه الوتکه نسکوره کړه په ټویټر کې ولیکل چې ایران لویه تیروتنه وکړه. دا موضوع صفی الله سنگزی تعقیب کړې ده. په سټوډیو کې را سره ده سنگزی صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څه وخت په ایران د بریدونو امر کړی وو او څنګه یې بیرته د امر واخیست؟
مننه. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا د امریکا بی پیلوټه الوتکې د نسکورولو په جواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي و خو زیاتوي چې پرون شپه په ناڅاپي توګه بیرته دغه امر اخیستی دی. البته د امریکا په وخت په 2 بجو چې د اروپا په وخت په 1 بجه شاوخوا کېږي دغه امر یې بیرته اخیستی و. د امریکا معتبره ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو درلوده. نیویارک ټایمز دا راپور د څو کسانو امریکایي چارواکو په حواله ورکوي چې یا یې په دوه خبرو کې اشتراک کړی او یا هم له دوه خبرو خبر شوی دی. ورسپانه زیاتوي په دوه خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران هم ښکیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پیل کې د رادار او د توغندیو د بیټریو په شمول پر څو ایراني اهدافو پوځي بریدونه تایید کړي وو. په راپور کې دا هم ویل شوي چې دا بریدونه جون 28 نیټې یعنی د نن ورځې وختي له سپیده داغ مخکې پلان شوی وي څو د ایران د پوځي پرسونل او ولسی خلکو مرګروب له کمه کړي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ د امریکایي رسنیو د دغو راپورونو په اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي چې ټرمپ دغه امر بیرته لغوه کړی که څنګه. ایران هم سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې ویلي وو دوی جنګ نه غواړي خو که مجبور شونو بیا کاملا ورته چمتو دي.
بله، خو د دې دوه هیوادو اړیکې هسې هم سړې دي، لیکن یو دم خبره څنګه تر جګړې ورسېده؟
د همدغې بی پیلوټه امریکایي الوتکې تر نسکورولو وروسته خبره ډېره ګرمه شوله. ایران د سپای پاسداران د انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی پرون اعلان وکړ چې د دوی پوځیانو د دې په خبره یو تیری کوونکې امریکایي بی پیلوټه الوتکه نسکوره کړې ده. د ویلي دي چې دغه الوتکه د ایران په هوایي حریم کې دننه نسکوره شوې ده په هرمزګان ولایت کې چې هرمز تنګي ته نږدې د ایران پروت ولایت ده. خو د امریکا متحده ایالاتونو پوځي چارواکو بیا ویلي چې RQ-4 ګلوبل هاک بی پیلوټ الوتکه په هرمز تنګي کې په نړیوال هوایي حریم کې نسکوره شوې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د هوایي ځواکونو مشر ویلي دي چې دغه الوتکه د ایران له ساحلونو 40 کیلومتره ورهاخوا په سمندر کې وشتل شوې ده او لویدلې ده. نړیوالو قوانینو لمخې یوازې 22 کیلومتره یو هیواد حق لري د حریم حق لري. تر هغه وروسته بیا نړیوال اوبو کې یو نړیوال هوایي حریم چې ټول هیوادونه ترې استفاده کولی شي. خو تر اوسه پورې دغه جوته نه ده کېدای چې تحقیقات پرې وشي چې دا واقعا په کوم ځای کې لویدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د دوی په اوبو کې د ایران د امریکا د دغې بی پیلوټ الوتکې ځینې ټوټې را پیدا شوې دي. باید ووایم کېدای شي اوریدونکو ته مهمه وي د دغې یوې RQ-4 ګلوبل هاک الوتکی بی پیلوټ الوتکی قیمت تر 202 میلیون ډالر اوړي او دا له 2001 تر 2014 14 پورې دغه نور انکشاف ورکړل شوی دی او په ډیرو جنگونو کې دغه تیارونه استفاده شوی ده.
مننه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیل معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او لبل پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري.
د پکتیا ولایت یولس ولسوالۍ غریزه جغرافیه لري او غرونه یې په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلي دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه یې د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل:
دولت طرف نه کوم داسې ځنګلي پروګرامونه نشته، اساسه د حکومت تر کوشش لاندې هم ندي، د دې امنیت زموږه نه وتلې دي، خلک امید اچي تړلې کړي دي.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کېږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل:
قومی خلق دی عادتی بوری خلق اربکیان نسی هغه د جنگلونو نه ساتنه کوي، ګرځي هغه خلق چې دی ونو کتکول کوي او مخه نیولې ده او هر څوک چې دی وی ونی کتکول وکي هغه ته جرمه کول شوې ده او قومی دی دود د دستور له مخه غونه نغه جرمه خستلې.
د پکاولت د یاد سیمو خلق کرنیز زمکه او یا هم میولرون کې بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنۍ اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د اوایدو یوازینی وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدیلي معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ ته داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنې کې او د نیالګیو په روزنه کې او د ونډه واخلي، کورې جوړې کړي. غریبی د کور زمیدان نه دوت موته ده چې په ورګي نشته، نور کورونه نشته، دا زراتین ده چې په کورونو کې نشته.
د پکتیا ولایت کرنې او بولګول عملداري رئیس انجینر محمد دین محمد منی چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو لمخې د ځنګلونو ساتنه کوي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونو ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قاتنې تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه د یو رسمي شکل ورکو ترسو موږ وکولو شو د دوی لپاره بدیلې پروژې پلی کړو.
محمد وړاندې وویل تر دې مهاله په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوي پښتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر یې ورسره خبرې کړې دي. دی وایي په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړی میکانیزم له مخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به یې نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي. چارواکي وایي پکتیا اوس مهال 1,220,000 هکتاره ځنګلونه لري او کلک هوډ لري چې د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ دا شمېره په راتلونکو کلونو کې نوره هم لوړه کړي. لا خلکو سره د ځنګلونو د ساتلو هوډ وروسته له هغه پیاوړی شو چې تیر کال یوازې د پکتیا له غرونو څخه 10,600 متریک ټنه جلغوزي له هیواد بهر ملکونو او په ځانګړي ډول چین هیواد ته صادر شول. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
بل لور ته په کونړ کې وضعیت ښه نه دی. په کونړ کې خلک لا هم ځنګلونه وهي خو په نورستان کې وضعیت بهتره دی او د نورستان خلک د ځنګلونو له وهلو ساتي. روحوله انوري له سیمې راپورټ لري.
نورستان د ډیورند پر کرخه پروت ولایت دی خو د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی خپل ځنګل ساتلې او تر اوسه یې هیڅ چاته د وهلو اجازه نه ده ورکړې. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکوونکی میرزمان امین وایي:
یا خارجي ملکونو ته خرڅول یا قاچاق کول دغه په نورستان کې د دانش ته دي، خو اما ضرورت د پاره په نورستان کې آبادی چې کېږي د لرغو آبادی کېږي، اما د لینټري یا د سیخانو د دې شیانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کېږي. د آبادی د پاره استعمالیږي او د دې لپاره استفاده کوي، هغه نه خو د خرڅول یا د قاچاق یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغه څه د پاره. خو نورستان ځنګلونو په ګواښ مخ نه دي.
د نورستان په گاوان کنړ کې تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لری پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت 40% ځنګلونه وهل شوي چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم ترې کډې کولو ته اړ شوي دي.
40% دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. دغه ځنګلي ژوي د 80% نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل کېږي.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
په دې مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونې وکرو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکړي، خلکو ته عاید ورکړي. نو زموږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کړو په ځای د دې چې ځنګل قده کړي، په همدې باندې مصروف کړو چې هغه ځنګل 50,000 نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپی وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپل د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواخي. د نورو ولایتونو د مسولینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو لپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده او که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته وظیفه سپارلی چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. هغه څوک چې د لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوي.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاکه هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دی چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ترڅنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او د خبرونه په دې برخه کې مو د فضا په لور د هند له نویو هڅو خبرو. اسمت ساروان راپور لري.
هند غواړي چې سږ کال سپوږمۍ ته یوه ستور بیړۍ یا لینډر واستوي. دا هیواد همداراز غواړي چې تر 2022 پورې فضا ته یو هوا مزلی ولیشي. هند اعلان کړی چې د سپوږمۍ لپاره ځانګړې ستور بیړۍ جوړوي. د هند فضایي ادارې چارواکي وایي چې په راتلونکو 10 کلونو کې به یوه کوچنۍ فضایي اډه په فضا کې جوړه کړي. د هند فضایي ادارې رئیس کې سیوان ویلي که دا دوی پروژې بریالۍ شوې تر 2022 پورې به فضا ته هوا مزلی ولی شي. دا سوان په وینا دا ډېره ستره پروژه نه ده. د وویل چې دې کوچنۍ اډې ته به یوازې هوا مزلی تګ راتګ کوي او په فضا کې د تحقیقاتو لپاره وسایل به پکې ځای پر ځای شي. سپوږمۍ ته به د هند بیس پرلیو لینډر یا ستور بیړۍ د راتلونکي جولای په 15 نیټه روانه شي او اټکل کېږي چې د سږ کال د سپتمبر په 16 هلته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
رحیمه د کندهار له شاره پر استولې اس ام اس کې پاکستان ته د یو شمېر افغان سیاستوالو د سباني سفر په اړه لیکلي دي او په دې سخت انتقاد کړی دی. تحمینه له لوګره لیکي طالبان او داعش دواړه د پاکستان اختراع دي، صرف نوم او بیرغ بدل شوی دی. اتل له زابل لیکي د افغان ځواکونو تعرضي عملیاتو د طالبانو ملا ماته کړې ده. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د سولې غونډه په پاکستان کې د افغانانو لپاره ګټه نه لري. پاکستان په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره اوس امکانات زیات شوي دي، ولس باید دا چانس له لاسه ورنه کړي. شفی جان صدران لیکي د خوست له نادر شاکور څخه هیڅوک د ځنګلونو قطع کول نه خوښوي، که څوک ځنګل وهي سیمې ته نږدې خلک یې مسؤوله دي. او حکمت الله حماس له نادالي ولسوالي لیکي امنیه قمندان تعدین خان دي پاکستان ته